په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته غوښیست. د ازادي رادیو بلې یو ساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې تابعه سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې ملګرو ملتونو له طالبانو په افغانستان کې د روانو بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. نن د زمری یا اسد میاشتې 28مه له بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیا اخیستلو له 103مه کلیز سره برابر ده. دا ورځ یو شمیر افغانان په هیواد کې دننه او له هیواد بهر لمانځي. خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه سویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو لګولي وو خبرداری ورکړي او په زور یې ورباندې ټول کړي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسی. د دې ادارې په وینا نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، اروزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سخت اورښتونو او په نتیجه کې د سیلابونو د جاري کېدلو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 10 ملي متر پورې باران ووري. په افغانستان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه او ژوبل کړي، لسګونه جری په کرنیزم ځکه او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. چارواکي وایي د بغلان ولایت د صلاح ولسوالۍ د ډبرو سکرو په کان کې درې کارګر مړه شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د صلاح ولسوال په قول ویلي چې دغه درې تنه کارګر په لوګه کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له کبله مړه شوي. د سیمې اوسیدونکو ویلي دغه کان څخه د ډبرو سکاره عموما په غیر فني ډول استخراجیږي او په کان کې د سمڅو کلاکوالي ته هم پام نه کوي. د دایکنډي ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې پرون پنجشنبه په یو ټرافیکي پیښه کې د طالب چارواکو په وینا 15 تنه مړه شوي او 11 نور ژوبل شوي دي. پیښه د یو فلاینګ کوچ ډوله موټر د چپ کېدو وه. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي مقرراتو نه رعایت په افغانستان کې د اکثرو ټرافیکي پیښو عوامل بلل کېږي. په اروپا او افریقا کې د سختې ګرمۍ، طوفان او په ځنګلونو کې اور لګېدا او سیلونو له کبله لسګونه تنه مړه شوي. د فرانسې په کوغس ټاپو کې د تالندې او طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 400 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاریس او مارسی ځینو ځایونو ته سیلونه ورغلي او لارې بندې کړي. په پرتګال کې د زیاتې ګرمۍ له کبله فوق العاده حالت اعلان شوی. د افریقا په الجزایر کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله تر اوسه لږ تر لږه 38 تنه مړه شوي او په سودان کې تر اوسه 70 تنه سیلونو مړه کړي دي. د ترکیې مرکزي بانک ناببره 1% سود کم کړ، خو ورسره جوخت د ډالرو په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیرې ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزي بانک سود له 14% څخه 13% ته راټیټ کړ، چې له کبله د لیرې ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 43 لیرې تبادله سو. د یونان دولتي تلویزیون وایي چې یو بیړۍ چې وشپېته غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو پرون پنجشنبه کینتیرا ټاپو ته ورسېد. د دې ټاپو د سمندر غاړو ساتونکو ویلي چې د دې بیړۍ اکثره سورلۍ افغانان دي. راپورونه وایي په دې تړاو د یونان پوله ساتو درې تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. ویل سوي چې بیړۍ له ترکیې څخه یونان ته تللې او نهایي هدف یې ایټالیا وو. ورزو د خبري راپورونو برخه ده. په افغانستان کې له پرله پسې بریدونو وروسته ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتل چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې باید طالبان د هغو سیمو او کسانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي چې له خطر سره مخامخ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د هر ډول تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه واخلي. یونما دا غوښتنه پرون پنجشنبه د کابل د خیرخانې مینې په یوه جومات کې د وړمې شپې له خونړۍ چاودنې وروسته وکړه. یونما پر خپل ټویټر پاڼه په خبرو کړیو ټویټونو کې دا برید غندلې ل قربانیانو سره خواخوږي څرګند کړي او ل طالبانو یې غوښتي چې د دې ډول بریدونو عاملان ونیسي او د عدالت منګولو ته وسپاري. د دې چاودنې چې طالبان وایي یو وشتن پکې ووشل شول مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما داعش یا د اسلامي دولت سختري زډله کوي. تر دې تور زی وړاندې د کابل د ششترک په یوه مدرسه کې په انتحاري برید کې د طالبانو یو دینی عالم مولوي رحیم الله حقانی ووشل شو. د یونما پر اساس په وروستیو بریدونو کې تر 250 ډیر افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا دا لوړ شمېر دی او د دې ښکارندوی کوي چې تر تیر کال په یوه میاشت کې ډیرو کسانو ته مرشوب لا اوښتی ده. ملګرو ملتونو له طالب چارواکو غوښتي چې د هغو کسانو د ساتنې لپاره تدابیر زیات کړي چې د وژونکو بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تیر کال بمی او انتحاري بریدونه زشت کم شول، خو په وروستیو څو میاشتو کې یو وار بیا دا ډول بریدونه چې پخوا په اکثره طالبانو کول اوس داعش ډله کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د طالبانو د بهرنوي چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا وکړه چې د افغانستان خوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. امیر خان متقی دغه څرګندونې د پنځم پرست په کندهار کې یوې رابلل سوي غونډې ته وکړې. تبدسل کده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو کال پوره سوی، خو د دې حکومت تر اوسه د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی او بیلابیلو حکومتونو، اشخاصو او سازمانونو ورباندې انتقادونه کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داس حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو کال پوره کیږي او کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وايي په بهرني سیاست کې بریالي دی او ټول هیوادونه ورسره رسمي چلند کوي. امیر خان متقی د پنځم په ورځ په کندهار کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو غونډې ته وویل افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې خاورې د بل چا په ضد وکارول سي. هغه له نړۍ څخه وغوښتل چې د افغانستان عارضي تمامیت ته احترام وکړي او د متقابلو اړیکو پر بنسټ ورسره اړیکې وپالي. دغه راز په دا غونډه کې ویناوالو د طالبانو له حکومت څخه د پوهنې، کرنې او پانګونې ترڅنګ د قانونو او د بیکاری د بحران د لمنځوړلو لپاره د جدي او عملی ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. غونډې په ورستی برخه کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په داس حال کې خبري وکړې چې مطبوعاتو ته داغه د خبرو د ثبت او عکس اخیستلو اجازه ورنکړل سو. ملا هیبت الله یو ځل بیا له طالب چارواکو د خپل حکومت په ټینګش کې د همکاري غوښتنه وکړه. هغه له نړیوالو سره تعامل اړین وباله، خو بیا ویل چې هیڅ کله به له نړۍ سره داسې اړیکې ونه پالي چې د اسلام او شریعت خلاف وي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زرین نه کمیسته.
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زړه نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
پانی او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبري کوي. د دغو طالب مشرانو پر سفر بندیز تر سبا شنبه پورې په موقتی ډول لری کړی شوی وو. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نسی چې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت اوږد سي، طالب مشران به بهر ته له سفر کولو منع کیږي. دا هم تفصیل
په پام کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبري وکړي. د ملګرو ملتونو له خوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه. خو د جون په شلمه د غساځوانو ویل چې د طالبانو د دوه چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوه او د پاتو 14 کسانو موده د دو میاشتو په مخه غزول شوه ده. د دغو پاتو 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبه په ورځ یعنی د اگست په شلمه پای ته رسیدي. په همدې منځ کې الجزیرې تلویزیون د یو شمیر ډیپلوماټانو په قول ویلي چې روسیه او چین وړاندیز کړی چې د دغو 14 طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت دی د نوي ورځو لپاره وغځول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیرې د خبریال امینډا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوهې ته سفر وکړي. خو د هغې په وینا لدې وړاندې سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لوري لشپګم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همدارس په روسیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې د غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو دوه ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پای ته رسولو پریکړه وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبري کوي. بلخو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبان نجونو ته د زده کړې حق نه ورکوي د هغوی د مشرانو پر سفر دی بندیز ولګول سي. د سازمان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر تمدید نن خبري کوي. دا هم په دې اړه جزئیات
په افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو لکبل د بشري حقوقو راڅار ډلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مسؤلي هی دربار پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نکړي. اغلی بار د طالب مشانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې ویلي هغه وخت راغلی چې نړیواله ټولنه نور انتظار ونه کړي او جنو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. تاکل شوه چې سبا شنبه د 14 طالب مشانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسی شي او امنیت شورا یې په اړه پریکړه وکړي. طالب مشانو ته په پایل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړی شوی و چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د میکانیزم، طرح، میتود او پالیسي په برخو کې ځینې مسالې شته چې د طالبانو مشان او مسؤل ارګانونه په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په وروستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په اړه په یو راپور کې اندېښنه ښولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 1500 میلیون ډالر زیان کړی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم شیچر په کندهار کې په لسکونو تاریخي ابيدي او سیمه ثبت شوې.
د بولدک کلا د خرکی شریف جامع، د داینو مقبره، د داینو قاریز دی، همدارنګ د منارې زیارت دی، د مچای هاوس دی چې د بولدک
د تاریخي سیمو په اړه د تاریخ ته متخصص قسیم زیر نظر د سره شریکو.
د دې ارزښت نه چې دی باید استعمال شي او دی باید جوړ وي، بلکې د یو سیمبولیکي ارزښت لري او کلتور تاریخي ارزښت لري.
د معاصر ادب تاریخ یو کتاب